द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ټیو ودا نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي زه مجاهد جواد مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یوه جومات کې د جمعې لمانځه پر وخت چاودنه کې 28 تنه وژل شوي او 33 نور ژوبل شوي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام احتجاجي تحریک لپاره د عوامي نېشنل پارټۍ د مرستې وروسته د هیواد لوی سیاسي مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون هم د دغه تحریک د مرستې اعلان وکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په منځګړیتوب د ترکیې او کوردانو ترمنځ د سوریې په شمال ختیځ کې د جګړې په درېدو خوښي څرګنده کړي که څه هم په سیمه کې لا تر اوسه هم ډزې اورېدل کېږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر وخت چاودنه کې 28 تنه وژل شوي او 33 نور ژوبل شوي دي د ننګرهار د والي وینا تاالله خوګیاڼي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې چاودنه په جومات کې دننه په لمونځ کوونکو شوې ده تر اوسه کومې ډلې د دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې خو افغان حکومت د دغه برید پړه په طالبانو اچوي د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام احتجاجي تحریک لپاره د عوامي نېشنل پارټۍ د مرستې وروسته د هیواد لوی سیاسي مخالف ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون هم د دغه تحریک د مرستې اعلان وکړ د مسلم لیگ ډلې مشر شهباز شریف د جمعې په ورځ په لاهور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره د لیدلو وروسته ژورنالیستانو ته وویل د تحریک انصاف حکومت پر ضد به د جمعیت علما اسلام احتجاجي تحریک کې پوره برخه اخلي په لاهور ښار کې د مولانا فضل الرحمن احتجاجي تحریک سره د مرستې اعلانولو پر وخت شهباز شریف وویل د اکتوبر په 1 نیټه به په اسلام آباد کې یو لوی لاریون کوي چې پکې به سیاسي مخالف ګوندونه خپلې غوښتنې وړاندې کوي نوموړي وویل د کراچۍ نه تر پېښور پورې ټول قام په دې خبره سلا دی چې څومره ژر چې ممکن وي اوسنی حکومت ختم او د دې پر ځای د په هیواد کې تازه انتخابات ترسره شي د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او د څار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د غیر قانوني پیسو د لیږد په اړه یې پلان په ګړندۍ توګه عملي نه کړي نو په فبروري میاشت کې به یې پر ضد ګام پورته کړي د اف ای ټی ایف دا غونډه د جمعې په ورځ په پاریس کې پای ته رسیدلې او پکې پریکړه شوې چې پاکستان به د څلورو نورو میاشتو لپاره په خړ نوملړ کې وساتل شي د دې ترڅنګ اف ای ټی ایف په اسلام آباد غږ کړی چې د ترهګرو د مالي سرچینو تړلو او د غیر قانوني پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره دي نور ګامونه هم پورته کړي یادې داری په دې خبره سخت اندېښنه ښودلې چې پاکستان د ترهګرو د مالي سرچینو تړلو او د غیر قانوني پیسو د لیږلو را لیږلو د مخنیوي لپاره د کوټلو ګامونو په اخیستلو کې پاتې راغلی امریکا په پاکستان غږ کړی چې د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د آسیایي چارو مسؤل ته دې د هیواد د سفر اجازه ورکړي خو پاکستان ویلي د سی پی جی د سټیون بټلر نوم په تور فهرست کې شامل دی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي آسیا د چارو مشر الیس ویلز ویلي پاکستان د خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي او د سی پی جی سټیون بټلر ته دې هیواد ته د ورتګ اجازه ورکړي سټیون بټلر د سی پی جی د آسیا د چارو مشر دی هغه پاکستان ته سفر کول خو پاکستانی مامورینو هغه د لاهور په هوایي ډګر کې ودرولو په نړیوالو خبرونو کې به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او اسرائیلو پر اړیکو او د ایران پر ضد په ګډو هڅو باندې بیا ټینګار کړی پمپیو د جمعې په ورځ د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د هغو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو له پشاتګ سره تهران خیلی له حالاتو ګټه واخلي دغه لیدنه یو ورځ وروسته له هغې شوې چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تر مشرۍ لاندې امریکایي پلاوی له ترکیې سره دې تړون ته رسیدلی چې انقره به د سوریې په شمال ختیځې برخې کې د کوردي ځواکونو پر ضد خپل پوځي عملیات تروي. اخوا په یو بل خبر کې راغلی دی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا په منځګړیتوب د ترکیه او کوردانو ترمنځ د سوریې په شمال ختیځ کې د جګړې په درېدو خوښي څرګنده کړې ده، که څه هم په سیمه کې لا تر اوسه هم ډزې اورېدل کېږي. ترامپ ژورنالیستانو ته وویل د ورځې په پیل کې ترکي ځواکونو ځینې نښتې کړې وې، خو اوس مهال جګړه په بشپړه توګه درېدلې ده. ترامپ وړاندې وویل کوردان د دغه تړون په اړه ډېر خوشحاله دي، خو عیني شاهدان وایي د جمعې د ورځې په اوږدو کې د سوریې په شمال ختیځ کې د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېدې او د ترکیې پولې ته څیرمه د سوریې په راس العین ښار کې لوګي هم پورته کېدل. او روسي خبر دا چې هغه روسي خبریاله چې ایران ته د یو شخصي سفر پر وخت د یوې اونۍ لپاره بندل شوی و وایي هغه باور لري چې د هغې نیول د دې لپاره و چې د ایران پورې تړلې خبریالۍ له امله هغې ته سزا ورکړي. یولیا یوزیک له یوې روسۍ ورځپاڼې او له رسکي نیوز ویک چې د امریکایي نیوز ویک مجلې روسي بڼه ده د خبریالې په توګه کار کړی. نوموړي د 2003 کال راهیسې د خپل تحقیقي ژورنالیزم پر بنسټ دوه کتابونه هم لیکلي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوریدونکو په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو پیل کړی وي. ورزو افغانستان ته او د افغانستان راپورونه پیلوو چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د هسکې مینه په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر وخت چاودنه کې 28 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د ولي وینات الله خوګیاڼي امریکا غږ ته دا منلې ده چې چاودنه په جومات کې دننه په لمونځ کوونکو شوې ده، که څه هم تر اوسه پورې ظاهرا کومې وسول ډلې د دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو افغان حکومت ویلي دي چې دغه ډول برجونه تل وسلوال طالبان کوي او له دغه برید څخه دا ښکاري چې وسلوالو طالبانو لا اوس هم په افغانستان کې د ملکیانو پر ضد باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. پام کړی په دې اړه زموږ د همکار بارکوال میاخیلي راپور ده.
په دغه خونړۍ چاودنه کې چې پرون د جمعې د لمانځه په مهال د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یوه جومات کې وسوه، د وژل شویو کسانو شمیر 3 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 40 تنه نور پکې ټپیان دي. چاودنه د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې سیمې په جامع جومات کې سوې چې د عیني شاهدینو په وینا تر 250 زیات کسان لمانځه ته ورغلي وو. یو عیني شاهد وایي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي امریکا ژغت وویل چاودنه په جماعت کې دننه په محراب کې د ځای پر ځای سوی چاودیدونکو موادو له امله هغه وخت سوی چې وایي خلک د لمانځه په دویم رکعت کې وو. عیني شاهدین وایي تر چاودنې سمدستي وروسته د جماعت بام رالوېدلی او خلک تر لاندې سوي، ځکه په پیښه کې د خلکو مرګ ژوبله زیاته ده. وایي وژل شوي کسان ټول عام خلک دي. په چاودنه کې یو بل ټپي سوی تن وایي
ملاکرت شروع او په دې وخت کې ورور راپړک شو. زه بیا نیم پوه شوم زما په سترګو دومره لمبه راغله دغه باندې او دومره خاورې باندې پرتې وې، بس کلمې مې اول وویلې خو بس خلک را باندې ګرځېدا او بر زور ډېر زیات راته که نه، خو زه چې د باندې ووتم داسې مچو کاته ډېر زیات خلک شهیدان شي. دوه خو به خپل زما خپل بچي شهیدان یو مراره شهید.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. په اعلامیه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوي ترهګر او د دوی ملاتړي به هیڅ وخت هم پر جماعتونو، روغتونونو، ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د بریدونو په ترسره کولو خپلو شومو مخو ته ونه رسیږي، ځکه چې وایي زړور افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دوی په هر ځای کې ولټوي او نابود به یې کړي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم د هسکې مینې د جماعت چاودنه یو بشر ضد جنایت بللی.
اسلامیت او افغانیت دښمنان دي. بلا د هسکې مینې د جودرې په یو جماع جماعت کې د منځ په وخت کې یو 14 سات رسیدل دلته او چې په دې کې هغه اخري ارقام چې موږ لرو دوشته کسه زمونږ وطنوال شهیدان شوي دي او شپږ دېرش کسه زخمیان دي چې د شپږ دېرش زخمیانو نه یې شپږ ویشت د ننګرهار او زمي روغتون ته جوابات خاطر راوړل شوي دي او لس کسه مریضان زخمیان همالته په دیبالا کلینیک کې تداوی لاندې دي.
ملګرو ملتونو هم دغه برید سخت غندلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر ویاند ویلي ښاغلی انټونیو ګوتیرس دا برید په کلکه غندلی او ویلي دی چې له ترسره کوونکو سره باید حساب وسی. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان هم دغه چاودنه یو جنگي جنایت ګڼلی دی. دغه سازمان د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي د افغان ملکي وګړو وژنه د نړیوالې ټولنې پاملرنې ته اړتیا لري. په قصدي ډول د ملکي وګړو په نقشه کول هغه څه نه دي چې په یو عادي او ورځني عمل بدل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ملکی وګړو دغه ډول په نقشه کول چې په عبادت بوختو یو جنگي جنایت دی. که څه هم په ننګرهار کې طالبان او داعش ډله دواړه فعال دي، خو تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه پیښه غندلې ده، خو د افغان ولسمشر دفتر یې پړه پر طالبانو راچولې او ویلي دي د طالبانو ډله د بریدونو په کولو او هم نورو ترهګرو ډلو ته د زمینې په برابرولو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي ذمواري پر غاړه لري. په دغه چاودنه کې ملکی وګړو مرګ ژوبله یو ورځ وروسته له هغه پیښېږي چې ملګرو ملتونو د جولای میاشت په افغانستان کې پروان کال کې د عامو خلکو د مرګ ژوبله له کبله تر ټولو خونړۍ میاشت اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې یوازې په دې میاشت کې 425 ملکی وګړي وژل شوي او 1,144 نور ټپیان شوي دي.
قدرمن اوردونکو اوس هم راځو بل راپور ته چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام احتجاجي تحریک لپاره د عوامي نېشنل پارټۍ د مرستې وروسته د هیواد لوی سیاسي مخالف ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون هم د دغه تحریک د مرستې اعلان کړی. په دې اړه نور وروستي معلومات او جزئیات زموږ د همکار نوشروع قلندر په راپور کې اوري.
پاکستان کې سیاسي تریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي. حکومت مخالف مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د روان میاشتې اکتوبر په 18 نیټه د حکومت ضد د ازادي مارچ اعلان کړي او حکومت وایي د احتجاجي مارچ ګډونوال به اسلام آباد ته نه پرېږدي. د زیارت په ورځ د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت ضد اعلان له هغې وروسته نور هم زور اخیستی چې د پاکستان تر ټولو غټې صوبې پنجاب کې مؤثره سیاسي ډلې مسلم لیگ نواز شریف هم د ازادي مارچ د مرستې اعلان وکړلو. دغه اعلان په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نواز شریف ډلې صدر شهباز شریف ترمنځ د ملاقات وروسته وشو. په دغه موقع خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف وویل چې د دوی ډله د مولانا فضل الرحمن د ټولو غوښتنو د مرستې اعلان کوي او پلویان به په ازادي مارچ کې په مکمل توګه ګډون کوي. یو خوا کو مولانا فضل الرحمن د سیاسي مشرانو مرسته حاصلولو هڅه کوي، بل پلو ته تحریک انصاف ګوند هم د ازادي مارچ ناکام کولو لپاره خپل هلې ځلې توند کړې دي او د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر دینی مدرسو او دینی ډلو د عالمانو سره لیدلې دي. د دغه ملاقات وروسته یو اعلامیه کې په دې اتفاق شوی دی چې د ملاقاتونو لړۍ به روانه وي او په اعلامیه کې دا هم ویلي شوي دي چې عمران خان د دغه دینی عالمانو نه د ازادي مارچ په ضد د مرستې غوښتنې کړې دي. په امریکا کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تکی وی او ای ډیو ته د خپلې څېړنې په وخت ویلي دي چې پاکستان کې اکثر سیاسي ډلې ځکه د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ مرسته کوي چې موجوده حکومت د ولس مسلو حل کولو کې پاتې راغلی دی، خو چې کله مو ترې دا پوښتنه وکړه چې مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان د استعفا بغیر به د خپل احتجاج نه واپس نشي، آیا نو دا ممکنه ده چې عمران خان به استعفا ورکړي؟ ډاکټر تکی وویل داسې نشي ویلی چې ازادي مارچ سره به د عمران خان حکومت ختم شي او کنه، خو وایي د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي نو داسې ښکاري چې دا احتجاج به د حکومت په ضد د یو درون تحریک ځای ونیسي. ډاکټر تکی نور څه داسې وایي؟
تاریخ که زور چرته واخېستو د مولانا صاحب نو تاسو به وګورئ چې دا کم خلک که پیپل پارټۍ ده که نور خلک دي شهباز شریف غوند ته چې کوم سایډ لاینز باندې دي دی هم به بیا میدان ته راوځي. چې کوم وخت خلک تحریک چلوي نو د هغه یو څو ابجکټیوز مرام خو وي که په دې موجوده وخت کې څنګه چې مولانا صاحب دا ویلي چې زمونږ یعنی د هغوی د تحریک مقصد دا دی چې د عمران خان حکومت ختم شي، د هغه استعفا هغوی واخلي، نو فن وړاندې به بیا څه چل وي، بل الیکشن طرف ته خبره وي که نه. نو زما خیال دی چې مولانا صاحب خو کلیئر دی په دې، خو د هغه نور سیاسي ګوندونو سره چې کوم دغه خبرې اترې دي هغه کې دا کلیئرټي فی الحال نشته. زما خیال دی چې که تحریک زور واغېستو نو بیا دا نور خلک هم به دغه خبره
دا وخت د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې دا تاثر موجود دی چې د تحریک انصاف حکومت سره یوازې د پاکستان پوځ مرسته کوي. مولانا فضل الرحمان هم په دې وروستو کې سو وارې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د ډلې مشرانو ته ټلیفونونه کوي او پرې فشار اچوي چې په ازادي مارچ کې ګډون ونه کړي. مولانا فضل الرحمان په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشل ګوند، په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د بلوچ ملت پاله ګوند، نېشنل پارټي، د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز شریف ډلې ښکارا حمایت ترلاسه کړې دي او د نورو سیاسي ډلو مرستو لپاره د سیاسي مشرانو سره لیدنې روان دي. د تحریک انصاف حکومت ته یو خوا د مخالفو سیاسي ډلو لخوا د اتحاد په صورت کې سیاسي چیلنج ورپېښ دی، بل خوا په هیواد کې تاجران، صنعتکاران او په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران او د هیواد نور غیر سیاسي ډلې هم د خپلو غوښتنو لپاره د حکومت په ضد احتجاجونه کوي.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
امریکا په پاکستان غږ کړی چې د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې ادارې یا کمیټې ټو پروټیکټ جرنلست د آسیایي چارو مسؤول ته د هیواد د سفر اجازه ورکړي، خو پاکستان ویلي د سی پی جی د سټیون بټلر نوم په تور فهرست کې شامل دی او له همدې امله یې د پاکستان ته په ننوتلو د لاهور په هوایي ډګر کې درولی دی. صدقه جان پرې نور حال درکوي.
امریکایي سفارتکار ایلس ویلز ویل د خبریالانو د ازادۍ کارکونکو ته هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول په پاکستان کې په خبریالانو د قدغنونو په اړه تشویش زیاتوي. میرمن ویلز په ټویټر خپل پیغام کې ویل آزاد او بے طرف مطبوعات ته هر جمهوریت لپاره لازمی دي. هغې وویل موږ د پاکستان نه غوښتنه کوو چې دې فیصلې ته دې بیا کتنه وکړي. سی پی جی ویل په لاهور ایئرپورټ چارواکو د بټلر نه پاسپورټ واخیستو او هغه بیرته د قطر په الوتکه کې دوها ته ولېږلو، چرته نه چې هغه بیرته امریکې ته روان شو. د سی پی جی مشر جوئل سایمن ویلی د بټلر پاکستان ته نه پریښودل په پاکستان کې د هغو خلکو په مخ د سپیړي گزار دی څوک چې په دغه هیواد کې د مطبوعاتو ازادۍ ته اندېښمن دي. د پاکستان د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د حکومت په فیصله مایوسی څرګنده کړه. کمیشن ویل حکومت یو خوا دعوه کوي چې نړۍ ته د پاکستان نرم تصویر وړاندې کوي، نو بل خوا یو مشهور نړیوال خبریال چې ویزه لري هغه ته هیواد ته د ورتګ نه انکار کوي. د انساني حقوقو نړیوال ادارې امنست انټرنیشنل ویل سټیون بټلر بیرته ستنول دا خبره پر ډاګه کوي چې په پاکستان کې د رای په ازادۍ حملې دوام لري. امنست انټرنیشنل ویل پاکستان دې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي. په پاکستان کې هم خبریالانو د سټیون بټلر په معاملہ په حکومت نیوکه وکړي. خبریال حامد میر په ټویټر وویل چا چې سټیون بټلر پاکستان ته د نه پریښودو او بیرته امریکې ته د لیږلو امر کړی دی دا په حقیقت کې نړۍ ته ویل غواړي چې په پاکستان کې جمهوریت دوکا یا فراډ دی او هغه څوک چې د مطبوعاتو د ازادۍ خبره کوي هغه به د عمران خان په نوي پاکستان کې نشي زغمل کېدی. پاکستانی چارواکو په رسمي ډول د سټیون بټلر په معاملہ سندي ویلي، خو وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې په مطبوعاتو د قدغنونو خبره ردوي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د غونډې په لړ کې د نیویارک په سفر عمران خان یوې غونډې ته وویل په پاکستان کې مطبوعات د ځینې غربي هیوادونو نه هم زیات آزاد دي. سټیون بټلر په لاهور کې د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن په خوانی مشر اسما جهانگیر په یاد کې تابع شوی یو کانفرنس کې ګډون کول غوښتل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او اسرائیلو پر اړیکو او د ایران پر ضد په ګډو هڅو باندې بیا ټینګار کړی. پامپیو د جمعې پورز د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو سره د هغو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې په سوریا کې د امریکایي ځواکونو له پشاتک سره تهران ښایي له حالاتو ګټه واخلي. دغه لیدنه یو ورځ وروسته له هغې شوې چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تر مشرۍ لاندې امریکایي پلاوی له ترکیې سره دې تړون ته رسېدلی چې انقره به د سوریې په شمال ختیځو برخو کې د کوردي ځواکونو پر ضد خپل پوځي عملیات دروي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د امریکا د منځګړیتوب او په دغه جګړه کې ځنډ او درېدا په اړه خوښي او خوشحالي څرګنده کړې ده، او دای هم ویلي دي چې کوردان هم له دغه تړون څخه ډېر خوشاله بریښي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې منزه شهید یو راپور ده.
د دې سربیره چې د جګړو د دوام ځینې راپورونه هم ورکړل شوي دي، د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې او کوردانو ترمنځ د جګړې د ځنډېدو هرکلی کړی. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې د ځینو نښتو باوجود ترکیې پوځ نن جګړه ودرولې ده. هغه زیاته کړې ده چې کوردان د دغه تړون په حق له ډېر خوشحاله دي، خو په سیمه کې خبریالان وایي راسل عین خار ته نږدې د ډزو د چاودنو غږونه او ضربې اورېدل کېږي، او هم د خار له ځینو سیمو څخه لوګي پورته کېږي. د ترکیې او امریکا له هغې ګډې اعلامیې لا یوه ورځ نه تیریږي چې دا راپورونه خپریږي. په دې اعلامیه کې ترکیې ژمنه کړې چې سوریه کې د ډیموکراتیکې سوریې د ځواکونو پر ضد د 15 ورځو لپاره خپل عملیات ځنډوي. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې امریکایي ځواکونه به هم د دغه اوربند په عملي کولو کې برخه اخلي، او په شمال ختیځ سوریه کې د داعش د ډلې د بندیانو نظارت هم وکړي. د ترکیې د عملیاتو پیلېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لیک کې له ترک سیاله وغوښتل چې له دې کار څخه د لاس واخلي او حماقت دی ونه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 9 نیټې هغه لیک د خزلو ډرمپ یا د ټراش کین ته وغورځولو، په کوم کې چې ټرمپ اردوغان ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو پر ضد خبرداری ورکړی و. ترکیې له هغه وروسته د کوردي جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړ. خاغلی ټرمپ تیره ورځ وویل چې ترکیه په سرحد کې ستونزه لري او دا د امریکا ستونزه نه ده. ویل کېږي چې د ترکیې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 160,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. ترکیه کوردي جنګیالي ترهګر ګڼي او له لسیزو راهیسې یې پر ضد جنګیږي. کوردان په سوریه کې د داعش پر ضد جګړې کې د امریکا تر څنګ ولاړ وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
اوریدونکو او د دې نیم ساعت خبرې خبرونې په وروستي راپور کې به واوري چې د پلاستیکي بایکونو یا د پلاستیکي کڅوړو پر ضد د روان کمپاین په درشل کې اوس د ټوټې ټوکرانو یا د کپړې نه بایکونه جوړیږي تر څو په چاپیریال کې د پلاستیکونو نه راپیدا کېدونکي کثافات او ټرش کم کړي. لسیمی عبدالرزاق په دې اړه راپور لري.
د معاشرې نه د پلاستیک ګوتو ختمولو او د هغې په ځای د کپړې ګوتې په استعمال کې راوستلو په غرض د زلانو خار پیرپیایي سیمې سیما بابر په خپل علاقه کې عام اولستا ویړیا د کپړې ګوتې ورکوي. نوموړی وایي چې د عمل سره نه یوازې په عام اولس کې د پلاستیک غوتو ماحول باندې بد اثر په اړه شعور پیدا کیږي، بلکې په خوا چې بکم د کپڑے غوتو استعمال کیدو هاغه رواج هم په ټولنه کې یو ځل بیا راجوندې کیدلی شي.
کله چې صوبایي حکومت بین الاقوال چې پلاسٹک شاپری باندې استعمالوي، نو ما سره اسی ذهن کې دا سوچ راغو کنه چې پلاسٹک شاپری خو مې استعمالوي، نو د دې په ځای به بیا څه استعمال. بیا غینه پس مونږ خلکو ته ریکوست وکړو چې چا کرا پینټونه وی شرټونه وی پردی وی دا مونږ ته راکړي. نو زمونږ یو ریلیټیو دا قدم اوچت کړی، ممالک غوتو کې ډیر کپڑا راکا، نو اغي باندې جنہ کئی اغی نے جوڑے نور کارم کئی ورسرا ورسرا ویک کی دو رزی دا ماتا دا سیزن تیار کی دا فری آف کاسٹ دے دا اللہ رضا دا پارا دے دا خلقوں کے شعور پیدا کول دا پارا دے دا دے دا پارا ندے چی دا صرف حکومت با مونگ للا پاس کی او حکومت برا تا وی چی دا کار ما کوئی سو پوری چی مونگ پا خپل سٹیپ نی وچت کری دا نکی گی
دا نوخار سیمی سہی جان دا سیما بابر دا پلاسٹک گتو دا کارولو مخنوی پرز دا حالو زلو ستای نکوی او وای چی دا معاشرے هر وگڑی ذمہ داری جوڑی گی چی د ماحول صفا ساتلو او د پلاسٹک غوتو د استعمال نه ډډه وکړي.
د اون په دې علاقه کې خچنتو او سپیرتو راغلي دا ټول د پلاسٹک وجه ده. د څنګه چې زنانه دا کار کوي په کار چې د مون ناری نه موکو دی راغلي په اون نو خار ضلع کې زی په دې باندې دا تیلې ورکې خلکو لا بهترین حکمت عملی ده، بهترین کار دی او دا کاز او دا مقصد مخکې رسول په کار دی.
سیما بابر د تیرو اتو کالو راهسی په خپل کور کې د پیرپیایي بې وزله زنانو د پاره په خپل خرچه جوړ کړی دستکاری سنټر هم چلوي. په دغه سنټر کې د ډیر شپوري جنکه او مشرانې زنانا د کپلو ګنډلو د وړې نه قسم قسم د اغوستو شیانو جوړولو او د کورونو د ډول سنگار سامان تیارولو نه یوازې چلز د کوي، بلکې د هغې د لاس جوړ دغه سامان په مارکیټ کې د خرڅولو سہولت هم ورکړل کیږي.
زمونگ چی دی 4500 لاٹ چی دے ماشاء اللہ زمون کے لیے لگیا دی اگئی کار کئی زمون کو شش دائی چی اگئی لاٹ شی نو کرون کی کارو کی خپل کرون ارننگ ذریعہ جوڑے شی او دا چی دی بالکل فری آف کاسٹ دے دئی نہ مونگا اس فیس نالو اس رجسٹریشن نہیں دے دئی او الٹا دئی نے سا ضرورت ہی لگ سا کپڑی ضرورت دے سستنی ضرورت دے سم دے ٹریننگ دوران کی نو اخم مونگا پورا کو.
مریم راضی خان په دغه سنټر کې د کپلو ګنډلو کار کوي. هغه وایي چې د خپل هنر د لارې د کور ټولې خرچې پوره کوي. نوموړې زیاته کړه چې په کور ناستو زنانو ته په کار دي چې په خپل کورنۍ د بوج نه جوړېدو او خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره لاسي هنر ضرور زده کړي.
ما اسکول وی خو بیا دمو ډیر وس نو ما لسمه پوری اسکول وی بیا ما پرې خو هنر د سره لاس کی تعلیم ډیر مو کی چینه کوي نو هغه کار کولې شي خو چې کم جنہ کو تعلیم نه کړو کور کې همدا سینا سینا غي د پر داسه لای ډیر زیاته ضروری ده. دا که چې دلته کې کمی پیسې وګټم یا مال باجی تنخوا راکی نو هغه باندې زه خپل خیال نو ټول ضرورتونه پورا کوم ما خپل ضرورتونه شو خادمانه امی ضرورتونه شو.
یاد دی وی چې د پلاستیک غوتو استعمال پر ضد د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وخت په وخت عملیات هم پیل کړی دي او په دکاندارانو او عام ول زور راوړي چې د کپڑے یا په خوره کې تحلیل کیدونکې تیلې په استعمال کې راولي. د سیما بابر په وینا کچری حکومت او د ټولنې شتمن خلک د هغې سره مرسته وکړي نو د کپڑے غوتې په زیات مقدار کې د صوبې نورو خارونو کې هم ویډیا تقسیمول شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050 سفر سلور او سفر درې.